دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننی خبرو. د پاکستان نړیوالو مطبوعاتو تمام کتنه کړې ده. همدغسې به د مشال ریډیو نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم واورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډو لپاره د ولسي غونډو را جوړولو اعلان کړی. له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو هغه لومړی چوپه چې 1.5 لک ټنه غنم دي پرون د ایران چابهار بندر ته ورسېد. هندي چارواکي وایي د دې هېواد په شمال کې حرارت بجلی په بټۍ کې 14 سویچ په کې رښته د راښکو لوست کسان وشي. جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډو لپاره د ولسي غونډو را جوړولو اعلان کړی. پرون په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاول چې به له جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نور ټول سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډولو په حق کې دي. بل خوا تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې سره د لیدو په وخت کې اسلامي مشر سراج الله غوښتنه وکړه چې وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو ژمنه پوره کړي. د فاټا ځوانانو جرګې ویلي چې د تحریک انصاف ګوند مشر د فاټا اصلاحاتو په لټ کې د دوی د غوښتنو ملاتړ کړی دی. د ځوانانو پرون په اسلام آباد کې د عمران خان سره ولیدل. په جرګه کې شاملي سمرینا وزیر نن مشال لیډو ته د عمران خان د ژمنو په اړه وویل.
عمران خان سے منتدا یقین دہانی راکړل سے او مونږ بلګتا سره پکې ولاړ خلو وی اول بز تپوستي کوم چې دا پروسس کم دي تر رسیدلې دي. نو پلس ورځو کې دنه دنه با حکومت سے کم دي هغه کار نه پی وکی ته کم د تاسو ول خواهش ته تاسو غوښتنه کوي. نو اغه نه پس مونږ باقاعده تحریک چلاو.
د ځوانانو جرګه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا او ګډولو کامې مالیاتي واټ کې فاټا تدری فیصد برخه ورکولو او د سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره کار تر ټول تر فاټا غزول غوښتنه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته رسیدلی او سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. د اسلام آباد بنظیر ایرپورټ د ګوند مرسالانو د پارلمان ځینو غړو د غار کلی وکړ. په ایرپورټ د راکوزېدو وروسته هغه د خپلو شخصي ساتونکو په موجودی کې پنجاب هاوس ته ولاړ. نواز شریف به سبا له احتساب عدالت ته حاضرې شي او د ده په ضد به کامې احتساب د دې ادارې لخوا د لګول سو درغلي د تورونو جواب وایي. له لندنه د روانېدو مخکې خبریالانو ته د خبرو په وخت نواز شریف وویل چې د احتساب په نوم د هغه ځخه انتقام اخیستل ورته منلو وړ نه ده. د دې مخکې هم پخواني وزیر اعظم نواز شریف دوه ځله احتساب عدالت ته حاضر شوی و. د پاکستاني او ایراني چارواکو ترمنځ سیمه افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د هڅو لومړی مشاورتي غونډه شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دا غونډه پروند شوی چې پکې د پاکستان لخوا د افغانستان د چارو رئیس جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بهرنیو چارو وزارت ډایرکټر جنرال رسول اسلامي برخه واخیسته. په خبر پاڼه کې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان د شخړې په سیاسي هواري زور ورکړ او افغانستان کې د سولې لپاره د خپلو ژمنو څرګندونه وکړه. غونډه کې د سیمې په امنیت او د ترګري د مخنیوي لپاره په لارو چارو هم خبرې وشوې. په کورم کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ جرګه شوې ده. پرون په دې جرګه کې د مستی خیلو، حمزه خیلو، علیزو، تبرزو او مالی خیلو مشرانو وویل ته وویل سو چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي او د پاکستان او افغانستان په پوله د ترګرو په لوځلو نظر وساتي. له سیمې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري د جرګې په اړه مشالې د توول په جرګه کې دا پریکړه وسوه چې څوک وسوالو لپاره ورکوي دا پر ضد به ګامونه اخیستل کېږي. ځینې مشرانو ویلي دوی په سیمه کې امن غواړي او په دې اړه به د حکومتي او امنیتي ادارو سره مرسته کوي. له افغانستانه د هند د غنمو د مرستې څو هغه لومړی چوپه چې 1.5 لک ټنه غنم دي پرون د ایران چابهار ته ورسېده. هندي رسنۍ وایي دا د هغو ټولو 1.1 میلیون ټنو غنمو برخه ده چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړیوال ترانسپورټ او سوداګرۍ دغه نوي دهلیز درې اړخیزه تړون د 2018 کال په مې کې په تهران کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو. هند له افغانستانه د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر دې سربیره د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د بار وړونکو الوتکو یو هوایي دهلیز هم په دې وروستیو کې پرانیستی دی. هند تر اوسه له افغانستان سره د شاوخوا $3 ارب مرسته کړې ده. افغانستان تمه کوي چې په مکمله توګه د ایران چابهار بندر په فعاله کېدو سره به د ترانسپورټ او سوداګرۍ په برخو کې د دې هیواد ډېره تکیه چې اوس پاکستان ده راکمه سي. د افغانستان د دفاع وزارت د منتقوي سواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر پلان کار پیل کړی. د دې وزارت پویان دولت وزیري نن مشال لري ټول نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو د بیرته نیول سو سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي وزیري د دې ځواکونو د شمیر په اړه وویل
د اړتیا له مخې ټاکل کیږي، کېدای شي د 15 زره وي، 10 زره وي، تر 100 زره پورې وي. د هغه ترخي شوو سرتیرو بریدملانو څخه جوړوي چې هغوی زموږ په احتیاط کې دي.
ځینې په دې باور دي چې په بېلابېلو نومونو د ځواکونو رامنځته کول به د امنیت له ټینګښت سره د مرستې پر ځای له نورو خپلسریو ته لاره حواله کړي، خو دفاع وزارت دا اقدام مثبت بولي. هندي چارواکي وایي د دې هېواد په شمال کې د حرارتي بجلی په بټۍ کې 14 سوي چې په کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي، 6 نور ټپیان دي. دا پېښه په اتر پردېش کې سوي، ټپیانو هسپتالونه ته وړل سوي، خو ډاکټران وایي د ځینو زخمیانو حالت ښه نه دی، نو ښایي د مړو شمېر زیات سي. د 14 وجه لا هم معلومه نه ده او نه هم د پېښې پر مهال په دې ځای کې د کارکونکو شمېر معلوم دی. د 1500 میګاواټه د بټۍ په ازمایشي بنیادو کار کولی. امریکا سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په ترګري تورن کړي چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې د یو ټرک په وسیله 8 کسان وژلي او 12 نور ټپیان کړي وو. پرون یو عدالت ته د وینا په وخت سرکاري وکیلانو وویل چې د سیف الله په نوم د ازبکي وګړي د اسلامي دولت وسوالې ډلې تر اثر لاندې راغلي وو. زخمي کېدو څخه وروسته چې روغتون ته یوړل شو، نو غوښتنه یې وکړه چې د هغه په کوټه کې د اسلامي دولت بیرغ ولګول سي. دوی زیاته کړه چې سیف الله څخه د پلوټون په وخت هغه خپل جرم منلی دی او د هغه د یو موبایل فون څخه ویډیوګانې او 3800 عکسونه ترلاسه کړي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپاګاندا سره تړاو لري. خبرونه پای ته رسیدل. اوس د موسم او کرنسی حال محمد عمران درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 125.25 روپۍ او 106.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 102.50 روپۍ او 104.25 روپۍ. یو سعودي ریال په 28.50 روپۍ او 28.70 روپۍ. یو درهم په 9.25 روپۍ او 9.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. او پاکستاني 309 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، کوټ او بنو کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 9 درجه سینټي ګریډ وي. بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 13 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 25 درجه سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو لمشال ریډیو څخه واورید چې عبدالحی کاکړ او محمد عمران وړاندې کول. جمعیت علماء اسلام سمیع الله خان ډلې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا ګډولو لپاره په قبایلی سیمو کې د ولسی غونډو اعلان کړی دی.
په 5 نومبر باندې په وانه وزیرستان، 6 نومبر باندې په میرانشاه، 11 تاریخ باندې مو په ساده بازار کې اخیدا او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې اخیدا.
په کورمی ایجنسی کې د یوې جرګې پر مهال ځایی قبیلو غوښتنه سوې ده چې د امن په ساتلو کې خپل رول ولوبوي. د جنوبي وزیرستان د سرروغي تحصیل جنتي سیمې ته ستانه سوي خلک وایي حکومت له دوی سره کړي وژمنه هم نه ده پوره کړې.
زړمای په بندر روغای سوره سیلې دی واډی کی وړ کی دی بیمورې نی ولې دی تبا کیږي کنه نه روډ روکړای دی نه بجلی روکړی دی سکول اسپال هیڅ شای دی میزان نشته.
د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټینکر 14 لیټر تلج 15 کسان وژلې. د خبريالانو سازمانونو وایي په پاکستان کې د دوی ژوند ورځ تر بلې سختيږي، خو حکومت د خلکو پر ضد څنګه کوي کوم چې دوی پنه شکوي.
دغه صورتحال ډېر زیات تشویشناک په دی دی چې که چېرې هغو خلکو ته سزا نه ورکړی کېږي نو د هغې طاقت نور هم زیاتېږي او ژورنالیستانو کې خوف او ویره نوره خورېږي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان دو سیاسي ګوندونو جماعت علما اسلام سمیع الحق ډلې او جماعت اسلامي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره یو ځل بیا غوښتنه کړې. دوی وایي چې د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په قبایلی سیمو کې د ولسی غونډو اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د جمعیت علما اسلام سین د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی د وزیرستان نه تر خیبر ایجنسۍ پورې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې جلسې رابللی دي.
ټول جماعتونه په یو طرف باندې دي او ټول د انضمام په حق کې دي سوا د مولانا فضل الرحمان صاحب نه او محمود خان صاحب نه. په 15 نومبر باندې مونږه په وانه وزیرستان په مین اډه کې لوی عظیم شان جلسه د فاټ انضمام په حق یې خېدا. شپږم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه د رمال پېټرول پمپ کې مو لوی عظیم جلسه یې خېدا. 11 تاریخ باندې مو په صدا بازار کې یې خېدا او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې یې خېدا او په 18 تاریخ باندې ان شاء الله په پېښور کې به بیا مونږه خود قوت مظاهره کو.
د دې خبری غونډې پر مهال د لنډی کوتل ځینی دینی عالمانو د مولانا عتیق شینواری په مشرۍ کې د جمعیت علما اسلام پینه په جمعیت علما اسلام سین کې په دې وجه د شاملېدلو اعلان وکړو چې جمعیت علما اسلام پی د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو مخالفت کوي. مولانا عتیق شینواری په دغه مهال مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
جمعیت علما اسلام پی چې کومه سوچ د فاټا متعلق دی یو غلط تاثر خلکو له ورکول دي چې د فاټا عوام هغه انضمام نه غواړي. زه بالکل دا بیرونی ایجنډا نه ګڼم. مونږ خو پاکستان نه جدا کیږو نه، مونږ باقاعدګۍ سره د پاکستان یو حصه جوړیږو او چې یو حصه جوړیږو نو د خپلو حقوقو لپاره مونږه آواز اوچتو.
بلې خواته تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې سره د ملاقات پر مهال د جماعت اسلامي امیر سراج الحق له وفاقي حکومت قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو غوښتنه سپدا ډول وکړه. د پاکستان حکومت دی د قبایلی اولس سره د انضمام ژمنه پوره کړي او د پاکستان حکومت چې د قبایلی سیمو لپاره په ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخي کوم لوس کړي وو هغه دی هم پوره کړي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ویلی وو چې دا خبره اوس ډیره رانږدې شوې ده چې قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د فاټا اصلاحاتو په لړ کې حکومت ته په څرګنده کړې ده چې خپل پاسي ویلي چې خپل پالیسی دی په ډاګه کړي. نوموړي دا خبرې تیر ورځ هغه مهال کړې چې د قبایلي سیمو د زده کوونکو لخوا یوې جرګې له نوموړي سره لیده کاته کړې دي. جرګې له هغه غوښتي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د دوی د دریځ ملاتړ وکړي. سراج زهیر پر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د چهارشنبه په مازیګر د قبایلي سیمو د ځوانانو د یوې جرګې سره ملاقات کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وفاقي حکومت ته ویلي چې په لسو ورځو کې دننه فاټا اصلاحاتو په اړه خپله پالیسي څرګنده کړي، کنې دوی به پر ضد یې تحریک پیل کړي او تر هغه به دغه تحریک روان وي تر څو چې د قبایلو غوښتنې ونه منل شي. د دې ملاقات په اړه د قبایلي سیمو د ځوانانو وینا وه چې دوی له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د گورنر، د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق او د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایا صادق سره لیده کاته هم کړي چې پکې ورته د فاټا اصلاحاتو لړکی د مرستې ژمنې کړي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي ځوانانو د جرګې یوې غړي سمرینا خان وزیر وویل د دوی غوښتنې دي چې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلو ته 3% برخه ورکړي شي او په راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې دوی ورته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ورکړي او د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار دي تر فاټا وغځول شي.
عمران خان صاحب مونږ ته دا یقین دهانی راکړل چې او مونږ بلکته سره پکې ولاړو او چې کم تاسو غوښتنه ده درې پوینټ چې د تاسو ولیو خو د مرجر والا دی مونږ لکه زر ته اکشن اخلو وی اول به زه تپوس ته کوم چې د پروسس کم دی ته رسیدلې دی نو پلس ورځو کې دنه دنه به حکومت څخه کم دی هغه کار نه پی وکی چې د کم د تاسو ول خواهش ته تاسو غوښتنه کوي نو هغه نه پس مونږ باقاعده تحریک چلاو پاره کې به زموږ سره فاټا یو تمي مشران به مې او زموږ پارټیز به مې.
مشال دی ریو چې په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبایلی سیمو یا ایفارز نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پوښتل نو د هغه وینا و چې دوی به د فاټا اصلاحات لڑکی د قبیلو سره وګ پوګ و لاړوی
کتا سو ګوره د موی پارٹی د مو لیدرشپ د ټولو د موقف ته چې د فټ خلق لري هغه څه مراعات هغه څه فیسیلیټیز هغه حقوق د ملاو شي چې کم د ټول ملک خلق له ملاو دي دوی حکومت چې کم د اسمبلی نه مقرره ده دونه پاس کړی دي د دې کې د څه ده کنه چې بالکل ایز ا پارٹی بم کو دي کې مو به کوشش دا وی چې مو نورې پارٹی نه ځان سره دي کې اعتماد کې واخلو کدي چې فټ چې دي د صرف د پی ٹی ای نه ځین چې د ټول ملک چې کم دا یو ضرورت ته چې دي کې ریفارمز وشي هغه بنیادی حقوقونه د فټ خلق له ملاو شي چې کم د ټول ملک ملاو دي نو مقصد دا چې دې پرسته کې سمم اقدامات ان شاء الله مو په ټول آپشن باندې کار کوو
ته ذکر ته د فټ ځینې پارلماني غړو قبایلی مشرانو په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې احتجاجي درنور کړی و د کومې وروستو چې وزیر اعظم شهید خاقان عباسی د دوی د غوښتنو منلو ژمنه کړې و بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلی دریز دی چې د فټ اصلاحاتو لړکې دي له قبایلو وپوښتل شي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 18,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه په کورم ایجنسی کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومتي چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ یو جرګه سوي ده د سیمه مشرانو فیصله کړې ده چې څوک وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي یا د سیمه په امنیت خرابولو کې لاس ولري نو د هغوی تن کور به سوځول کیږي او جرمانه به پرې لګول کیږي د مشال ریډیو خبریال طارق ورکزی له ځای مشرانو سره غږیدلی او دا رپورټ برابر کړی
د کورمې د کامې سیملی غړی ساجد سنتوري وای په جرګه کې د حمزه خیلو مستخیلو تبرزو مالی خیلو علیزو قبیلو مشرانو ته وینا وشوه چې هلته امنیت په ټینګولو کې خپل کردار ولوبوي ساجد سنتوري وای ځایي مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم زی او راضی په هغوی نظر وساتي او بلدا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداری نظام زر ته زر فعال کړي د کامې سیملی غړی زیاتوي چې په جرګه کې دا پریکړه هم وشوه چې کچا وسلوالو ته پناه ورکړه هغه به تر هغه د خبرېدو ذمہوار وي او پر ضد بے سگام اخستل شي
ریواج کو مطابق تو سپین مطلب کا سام بکئی اوغن آباد یا کوشش لے گی اور یہ لاکھ روپئے جرمانات میں خستہ شی اور دن علاوہ تو کم علاقوں کی مطلب لکا فار ایگزامپل مطلب ملکل کون سا جزائے کون پروتے میدان جزی اگوی سر آبائی دی جرگا کی گی تیرا مطلب کو ملکیوٹی دی تو طرف نہ کی گی دا باندھ سکے مو تو طرف نہ کو ملکیوٹی کی گیا بند ہوا
بلخوا ځایي مشرانو له مشال لډو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د سیمې امن لپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي په جرګه کې شامل ځایي مشر ملک حسین مالی خیل وایي که څوک امن خرابول غواړي نو موږ خلاف یو
پاکستان خور یو پاکستان کې پیدا شوی یو پوجو سات چې سوي نور نشانه بشانه یو څه د موږ ته شرطګرتا یا د سیزان حکومتان خرپوي قوم خرپوي ملات خرپوي
دغه جرګه په داسې وخت کې وشول چې تیر لسم مودې څخه د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله په کورما کې پر امنیتي ځواکونو او حکومتي کسانو ترهګریز بریدونه زیات شوي دي په خرلاسه کې د اکتوبر په 13 نیټې په 3-14 کې دوی کپتان په شمول 3 سرتیري وژل شوي او 2 ژوبل شوي ول لا دې وړاندې تیر د جولای په میاشت کې هلته په شورکو کې په لا پسې 3 بامي 14 شوي چې پکې 3 امنیتي عسکر مړه او 3 زخمیان شوي وو په دنګ دنګ رغه کې د مای پر 13 نیټې پولیټیکل محرر سرفراز علی په شمول دوه امنیتی اهلکاران د وسلوالو په ډزو مړه شوي وو طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
افغان چارواکي وایي په پروان ولایت کې د ټینکر د چاودنې او اور لګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نږدې 10 نور ټپي شوي دي د پروان د والی ویاندې وحیدې شاهکار رسنیو ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس د کابل پر لور روان وو او د چاودنې پر مهال مسافر ډکو چارواکي زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي
د چاودنی ژغ او د اور لمبو یو ځل بیا د پروان ولایت د مرکز چاریکار خلکو ته ټکان ورکړ. دا پیښه د چهارشنبې په ماښام داسې مهال وسوه چې د تیلو په ټانکر کې ځای پر ځای سوی مقناطیسي بم وچاودید او ورسره جوخت یو مسافر وړونکی بس اور واخیست. پیښه د پروان ولایت د مرکز چاریکار په چوک کې چې د ښار تر ټولو ګڼه ګوڼه سیمه ده رامنځته سوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
د پیښې له ځایه په لس میټره کې ولاړ وم چې چاودنه وشوه. په ټینکر کې چاودنه وشوه، زه ترې دیخوا راغلم.
محمد کنړی بیا د پیښې یو ټپي دی چې وایي دغه بس چې 50 تنه سورلي درلودل په بشپړ ډول وسوځید.
زه او یو څو تنه نور ترې ښکته شو، خو ډېر خلک ورکې وسوځېدل.
د پروان ولایت د سلبستریز روغتون سرطبیب قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی چې مرکز کابل ته انتقال شوي دي. ښاغلی سنگین وایي د وی له وشتو ټپیانو څخه د اتو تنو وضعیت ډیر خراب و چې په امبولانسونو کې مرکز ته انتقال شول. په قربانیانو کې ماشومان نسته. په مجموع کې ټپیان له شلو تر اویا کلونو عمر نه لري. د پروان چارواکو په خبره په تیر شاوخوا یو نیمه میاشت کې د اووم ځل دی چې په چاریکار ښار کې د تیلو ټانکر کې چاودنه کیږي او یا اور اخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس بولوړ سو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان د سرغروغي تحصیل جنتی سیمه ته بے کور کل سی خلک ستانه سوی دی، خو هغوی وایي چې حکومت له دوی سره کړي وژمنه هم نه ده پوره کړې. د دوی په وینا ژمی ور باندې را روان دي او دوی د ژمی څخه د ځان ژغورلو لپاره هیڅ وسایل نه لري. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمې جناتک شمشته د مختلفو کلیو اوسېدونکي وایي چې د جنګ په وجه دوی ته غټ تاوانونه رسېدلي دي، خو سرکار مو دغه تاوانونه په هغه سر بریا نه کړل چې کوم د دوی حق جوړېږي. په دغه لړ کښې د دغې سیمې یو اوسېدونکی میرز علی خان خبرو ته غوږ ونڅی. یو بل قبائلی فاطمہ مد خپل کلی حال په دارنگ بیانوی.
تقریبا 11 میلے لکلی دی، 45 میلے دغه پوتش بولے او میلے ڈانگے دی سکولینا نشتا دای روڈینا جوڑ کڑل خواغا داستی چرڈانگ شول روڈینا روڈی چکی میں ویلی دی آنے دی جوڑا شوی ایسا سوالات مشتا نشتا دی دی حکومت طرفا.
مشال ریڈیو دی جنتا دی کبالیانو دا غا حال چھ دی سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان تا بیان کن آغوی پا دا رنگ جواب را کن.
پوری د جنتی علاقے خبر ادا دلته کې ریزرو شوی دا او کدا چا ریزرویشن دی ول چیرې زما کری پاتې شوی دی نو راځي شي خیر. مطلب یې چیرې مونږ وګورو او اول به سلی پاتې شوی خو بیا دوم مات راشي مات راکینو مات دې پوینټیشن دې وکی او سو پوری ڈیولپمنٹل کا دې نم پدی ای ڈی پی کی مونږ جنتی علاقے ته پر سکیمان کی خیوی او دا ټول سکیمان کی خو دې شوی دی ای ڈی پی کی
ته جنتا سیمه قبایلانو دا هم وویل چې ژمی را باندې راغی، کورونا مو ړنګ دي، سرکار دې په دغه لړ کښې د ملاتړ زر کې بندوبست راته وکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
دویم نومبر هر کال په نړیواله توګه پر خبریالانو د بریدونو د ملزمانو څخه د نیولو او د پردی د بریدونو د مخنیوي په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې خبریالان په دې ورځ بیلابیلې دستوري کوي او له حکومته بیا بیا غوښتنه کوي چې پر دوی د کېدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد ته کتنه کړې ده او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور څنګه یونیسکو له 2013 میلادي کال راهسي دا ورځ مانځي د کوم مقصد چې پر ټولو غړي هیوادونو زور اچول دي چې د خبريالانو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي او هغه ملزمانو ته د قانون تر مخه سزا ورکړي څوک چې پر خبريالانو حملو کې ککړ وي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د خبريالانو د وژنې او تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. 13 میاشت د سوابي هارون خان نومي خبريال او له هغې وړاندې په هریپور سیمه کې بخشش الهي نومي خبريال وژل شوی و. د دې تر څنګ تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د انګریزي ورځپاڼې یو خبريال احمد نورانی باندې نامعلومه کسانو حمله کړې وه او هغه یې ژوبل کړی و. د پېښور د خبريالانو د سازمان خیبر یونین آف جرنلسټ مشر سیف الاسلام سیفی وایي چې ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې که څه هم د سیمې حالاتو ته تر ډېره حده امن ورکړې، خو د خبريالانو پر ضد روانې حملې یا وژنې لا هم روانې دي.
شروع نه زیات ساتل چې هغه خپل ډیوټي په منځ کې چې هغه نشانه کړی شوی دی، خو تر بل مرګه تفتیشي عمل چې دی هغه نتایج ته نه رسیدلی. دوه یا درې د ساتل چې هغه ملزمان معلوم شوی دی، خو د اکثریت ملزمان نه معلومیږي.
په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ او حقونو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک یو مشر اقبال خټک وایي چې روان کال شپږ خبريالان وژل شوي او له شلو زیاتو باندې تشدد یا حمله شوي، او د دوی د ادارې د یو راپور تر مخه یو تن ته هم د قانون له لارې انصاف نه دی ورکړی شوی، کوم چې هغه قوتونو ته نور توان ورکوي څوک چې خبريالان خاموشه کول غواړي.
صرف چې دې تیرو څلورو میاشتو کې د صرف د پنجاب او د اسلام آباد ښار کې په ژورنالستانو چې کومې حمله شوې دي یا زخمیان کړي شوي دي، نو هغه 15 ژورنالستان دي، یعنی هر میاشت د شپږ نه زیات ژورنالستانو باندې گزار شوی دی. سو دغه صورتحال ډېر زیات تشویشناک پدې دی چې که چېرې هغو خلکو ته سزا نه ورکړي کېږي نو د هغې طاقت نور هم زیاتېږي او ژورنالستانو کې خوف او یره نور خوریږي.
د اقبال خټک په وینا چې دا ویره به خبريالان پر دې مجبور کړي چې د خپل ځان د بچ کولو لپاره هغه خبرونه کله هم خپاره نه کړي او رښتیا ونه وایي، د کوم نتیجوي ته خطر محسوسيږي. د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه په 13 کلونو کې په ټوله نړۍ کې 900 خبريالان وژل شوي او په دغه کې په 100 کې یوازې یو ملزم مخې ته راغلی. د نورو پیښو ملزمان نه دي معلوم کړي شوي. بل اړخته د خبريالانو د حقونو د نړیوالې ادارې ورلد پریس فریډم 2018 میلادي کال د راپور تر مخه د خبريالانو لپاره ګرځول شوي خطرناکو ملکونو کې پاکستان په 109 نمبر دی. همداراز د بیلابیلو راپورونو تر مخه په پاکستان کې په 13 کلونو کې 119 خبريالان وژل شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ازادي اروپا راډیو مشر ټام کینټ غږ کړی دی چې حکومتونه باید نړیوالو معیارونو ته ژمن پاتې سي او خبريالان ته تحفظ ورکړي. نن په خبر شوی بیان کې نوموړي زیاته کړې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خبريالان د ریاستي ادارو او غیر ریاستي ډلو لخوا د زور زیاتی سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې اړه شاهین بنیرای وړاندې کوي.
د ازادي اروپا ریډیو د نړۍ په 23 هیوادونو کې په 15 ژبو خپل نشریات خپروي. د داسې هیوادونو دي چرته چې میډیا یا خو هډو موجوده نه ده او یا ایله اوس په وجود کې راځي. د ازادي اروپا ریډیو مشر ټام کینټ په یو بیان کې ویلي دي چې روان کال د دغه ادارې خبريالان 40 ځله د بریدونو ښکار شوي دي. دا هغه خبريالان دي چې په روسیا، یوکرین، بلاروس، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمینیا، آذربایجان او مقدونیا کې خپل وظیفه ترسره کوي. د خبريالانو کورنۍ هم د بریدونو ښکار شوې دي. ټام کینټ ویلي چې په دغه بریدونو کې ککړو خلکو سره څه احتساب نه دی شوی او نه ورته سزا ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه،
د پرپټریټرز اف دیز اټاکس آر آلموسټ نیور هیلډ اکاونټبل.
په ډېر موکو ریاستي چارواکو بی له څه ویرې ګامونه اوچت کړي دي او غیر ریاستي بریدګرو ته خو هډو سزا نه ده ورکړل شوې. زموږ خبريالان په نخښه کړل شوي دي او داسې سلوک ورسره شوي چې ګینی هغوی مجرمان وي.
د نومبر 2 نیټه په ټوله نړۍ کې د خبريالانو پر ضد د زور زیاتی او جرمونو د مخنیوي د ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ د ازادي اروپا ریډیو مشر هغه خبريالانو او د هغوی کورنیو ته درنې پیرزونې وړاندې کړې دي چې په بند محکوم دي او یا د دړکو ښکار دي. ټام کینټ غوښتنه کړې ده چې باید ریاستونه د خبريالانو د تحفظ لپاره د خپلو کړو ژمنو قدر وکړي او هغوی ته د قانون د لاندې تحفظ ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
ته یې څوک کله مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوی. عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او لاغه پس تاسو د خبرونو د مطبوعاتو شننې وړاندې کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته رسیدلی او سبا له به اعتصاب عدالت ته رسیدلی. د اسلام آباد د وزیر ریپورټ د ګوند مسئولانو د پارلمان ځینو غړو د اغار کړی وکړ. د پاکستاني او ایراني چارواکو ترمنځ سیمه او افغانستان کې د سولې ثبات په اړه د خطو لومړی مشاورتي غونډه شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرپاڼه کې ویل شوي دا غونډه پرون ترسره شوه. په کورمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ جرګه شوې ده. پرون په دې جرګه کې د مستخیل، حمزه خیلو، علیزیو، تبرزو او مالخیلو مشرانو ته وویل شو چې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د هند د غنمو د مرسته هغو لومړی د مرستو هغه لومړی چوپه چې یو سل دېرش زره ټنه غنم د پرون د ایران چابهار بندر ته ورسېده. هندي رسنۍ وایي دا د هغو ټولو یولس لکه ټنه غنمو برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړولو پلان کار پیل کړی. د دې وزارت په دولت وزیري نن مشال ډي ټول نوي ځواکونو به تر ډېره له وسوالو بېرته نیول شوو سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. هندي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د حرارت بجلی په بټۍ کې چاودنه شوې چې په کې لږ تر لږه شپږ ورځې کسان مړه شوي او شپږ تنه ټپیان دي. دا پېښه په اتر پردېش کې شوې ده. امریکا سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په تورګري تورن کړي چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې د ټک په وسیله پکې کسان وژلي او دولسونه ټپیان کړي وو. پرون یو عدالت ته د وینا په وخت سرکاري وکیلانو وویل چې د سیف الله په نوم د هغه ازبکي وګړي د اسلامي دولت په سوالې ډلې تر اثر لاندې دي. خبرونه مله مشال ریډیو اور د عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم زو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. رفعت انجم په اسلام آباد کې لوستي او تاسو ته لنډیز وړاندې کوي. لغه پس به نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوو.
ایکسپریس ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې پنجاب یو شمېر ښارونه د سموګ یا د لوګي د لړې ښکار دي. د څه له وجه چې د امروزه جون متاثر شوی دی. د ماحولیاتو محکمې ماحول کې لوګي خورونکي یو نیم سل کارخانې او د اورنج لاین ټرین په شمول په 14 تعمیراتي منصوبو د کار ودرولو نوټس جاري کړی دی او د سکولونو بندولو اندیه هم ورکړي چې اول سرکاري ادارې د غیر ذمهوارانه کار واخلي، بیا یې په وخت حل نه روباسي او چې مسلې سل راشي نو داغې حل هم ډېر په شاهانه انداز کې روباسي. یعنی د خپل غفلت په بدل کې به اوس کارخانې، فیکټریانې، سکولونه بندوي او خلک به تر کورونو محدود شي، کوم ته چې سرکاري ادارې حل وایي. ادارې په وینا چې سموګ یا د لوګي د لړې وجه د هایډروجن سلفایډ په هوا کې آلودګي او نړیوال درجه حرارت دی. سموګ کوم چې انساني سترګو او د کولمو لپاره زیات خطرناک دی. ادارې زیاتوي چې د موسمیاتو محکمه وایي چې د سموګ یا د لوګي لړې حل صرف باران دی. د باران کې دوه صورتحال ښه کېدای شي. ادارې لیکي چې ترقیاتي منصوبو لپاره او نور ضرورتونو پوره کولو لپاره ونې وهل کېږي خو ونې کرلې کېږي نه. یعنی د ماحول تباه کولو لپاره هر ګام پورته کېږي چې ونې نه وي نو باران به څنګه کېږي. ادارې اخره کې وایي چې د سموګ نه بچ کولو لپاره به حکومت ته په هنګامي بنیادونو داسې منصوبې جوړول وي چې د ماحول تحفظ کول یقیني کړي. ګنی د دې سموګ نه د ولس زیات زیان کېدای شي. ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې نړیوالو تیلو مارکیټو کې د تیلو پیټرولو قیمتونه زیاتېدو اثرات په پاکستان هم پرېوتلي دي خو اکثر داسې هم کېږي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه له ټولو زیات کم شوي هم دي خو د پاکستان ولس د هغې فائدې نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي چې د ستمبر میاشت نه د تیلو په قیمتونو کې دا په درېیم ځل زیاتوالی دی. پیټرول د 2.5 روپو زیاتوالي سره 15 روپۍ 99 پیسې، ډیزل 4 روپۍ او د خاورو تیل 5 روپۍ اضافه سره 3.5 پنځوس روپے ته رسیدلی دی. ادارې زیاتوي چې قیمتونه زیاتېدو سره د غریب ولس نوی امتحان شروع شو. کوم بچې د ګاډو کرایو نه تر امروزه استعمالونکو سیزنو قیمتونه زیاتېدو په شکل کې برداشت کوي. ادارې په وینا چې ټول لویه خبره ده چې ولس د امروزه استعمال ګاډي په سی این جی چلی، خو ټرانسپورټران د پېټرول قیمتونو ته لاندې کرایې اخلي. اداری اخری کوای چې حکومت ته ولس آسانه امرست ورکول پکا دی. حکومت ته به دا خبره هم یقیني کول وي چې په نړیوال کچ کله د پټرول قیمتونه خپل ځای ته راشي، نو دلته به هم صورتحال په خپل ځای واپس راولي او قیمتونه او ګرانی به ختمه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ خبری اداره لیکي پاکستان غواړي د افغانستان سره پر خپل پوله د امنیت په خاطر ازغن تار لګوي چې دواړو خواو ته میشتو خلکو پرې ناخوشي ښودلې ده. بلخوا ایشیا ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د افغانستان پر امنیت پر خپل وروستي رپورټ اندېښنه ښودلې ده. د دواړو لیکنو لنډیز فرخند اسد وړاندې کوي.
بلومبرګ خبری ادارې لیکي پاکستان د افغانستان سره پر خپل پوله چې 2300 او 340 کیلومتره اوږده ده اسغن تار لګوي چې پرې د 500 او 2.5 میلیون امریکایي ډالرو لګښت راځي. دا به د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو چې تعلقات یې له وړاندې نه خراب دي لا نور هم خراب کړي. پاکستان او افغانستان دواړه پر یو بل د وسلوالو د پټنځایونو لرلو تورونه لګوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان دغه ګام غندلی وایي پاکستان د افغان ولس خلاف یو نا اعلان شوی جنگ پر مخ وړي. د مې میاشتې راهیسې تر اوسه یوازې په 340 کیلومتره پاک افغان پوله ازغن تارونه لګول شوي دي. بلخوا د پاکستان په واستمه لري چې د دسمبر 2013 کال پورې تر جنوبي وزیرستانه پر دغه پوله خاردار تارونه ولګوي، خو پر دغه ټوله پوله لا هم د ازغن تارونو د لګولو حتمي نیټه نه ده معلومه او دا پوښتنې هم لا په خپل ځای دي چې آیا دغه منصوبه به پر دغه غریزه پوله په لاجستیکي توګه اسانوي او کنه. پر دغه پوله د ازغن تارونو لګولو سره بعد سناسو 3 بلیونو امریکایي ډالرو سمګلینګ هم کم شي، کوم چې د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت د سرکاري خونو ترمنځ د سوداګرۍ نه هم په 2 چنده زیات دی. د پاکستان مرکزي بینک د ریکارډ تر مخه د جون تر میاشتې پورې په صنعتي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1.2 بلیونو امریکایي ډالرو سوداګري شوې ده. بلخوا ایجیا ټایمز ورځپاڼه لیکي د هرو درو میاشتو وروستو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال د افغانستان د وضعیت او بیا د دغې پر نړیوال امنیت د اثراتو په اړه یو رپورټ خپروي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتارس په خپل وروستي رپورټ کې د افغانستان پر موجوده امنیتي وضع اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې تیره نږدې موده کې افغان حکومت او د دوی وسوالو مخالفینو د یو شمېر سیمو کنټرول له یو بل واخیستو. د افغانستان په اړه په دغو خبرو کې ګوتارس ته هم ویلي دي چې وسوالو طالبانو په یو شمېر سیمو بیا کنټرول ترلاسه کړ چې دغه یوازې اندېښنې خبره ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې اسلامي دولت وسواله ډله د افغانستان په مشرقی سیمو کې زیات کنټرول لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر تدامی چی یماموتو په نیویارک کې په یو وروستي خبري غونډه کې ویلي دي داعش او طالبان له یو بل سره سمرسته نه کوي، ځکه چې طالبان نه غواړي چې اسلامي دولت وسواله ډله په افغانستان کې ځای پیدا کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاټرۍ له لارې د ویزو د ځنډولو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر د مهاجرت ټول نظام بدلولو لپاره هم غږ کړی دی. بلخوا د امریکا سرکاري څارنوالانو هغه ازبکۍ وګړی په ترهګرۍ تورن کړی چې د نهې پر ورځ یې په نیویارک کې د پر خلکو موټر خزولی وو. تفصیل اسرارالله مومند راکوي.
د امریکا ولسمشر د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاټرۍ له لارې د ویزو د ځنډولو امر کړی. بلخوا د امریکا سرکاري څارنوالانو هغه ازبکي وګړی په ترهګرۍ تورن کړی چا چې د اکتوبر په 1 نیټه د نیویارک په منهیټن کې د یو ټرک په واسطه 8 کسان وجل، دغه تن خپل پیک اپ موټر پر سایکل سورو کسانو تیر کړ او بیا یې د سکول یو بس سره ټکر وکړ. پرون یو عدالت ته حکومتي څارنوالانو وویل چې د سیف الله حبیب الله ویچ سایپوف په نومو دغه ازبکي وګړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر لاندې راغلی وو. د دوی په خبره د زخمي کېدو وروسته چې سیف الله روغتون ته یوړل
شو نو هغه غوښتنه وکړه چې د په کوټه کې د وسلوالې ډلې داعش بیرغ ولګول شي. دوی زیاته کړه چې سیف الله د پلټنو پر وخت خپل جرم منلی او د هغه د یو موبایل فون نه یې نوي ویډیوګانې او 3800 عکسونه ترلاسه کړي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپاګاندا سره تړاو لري. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر پر لومړۍ نیټه په واشنگتن کې د کابینې په غونډه کې امریکې ته د ورتلو لپاره د لاټري ویزو ختمولو غږ
وکړ.
نوموړی وایي زه نن د لاټري پروګرام پر ختمولو کار پیلوم. زه به له کانګرس څخه وغواړم چې زر تر زره د دغه پروګرام د ختمولو کار پیل کړي.
Initiate work to get rid of this program.
ټرمپ ویل دغه پروګرام د لاندې د ازبکستان سره تعلق لرونکي 90 کلن هلک اهم امریکې ته ورغلی وو چې د نیویارک په مینهټن کې یې د تیرې نهې په ورځ په ګاډي باندې لږ تر لږه 8 کسه وژل او 12 نور یې ژوبل کړل. د لاټري پروګرام لاندې امریکا د هغو هیوادونو خلکو ته د قراندازۍ د لارې په امریکا کې په مستقله توګه د پاتې کېدو لپاره ویزې ورکوي چې په امریکا کې دغه ملکونو د خلکو تناسب کم وي. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه یوازې په کانګرس غږ وکړ چې د لاټري پروګرام ختم کړي، بلکې د مهاجرت ټول نظام بدلولو لپاره یې هم غږ وکړ چې د کورنۍ په بنیاد د بهر ملکونو خلکو ته د ویزو ورکولو په ځای امریکې ته د راتلو لپاره خلکو ته د هغوی په قابلیت او هنر ویزې ورکړي. نوموړی وایي موږ د میرټ پر اساس ولاړ د مهاجرت پروګرام غواړو چې له مخې یې خلک د لیاقت پر بنیاد زموږ هیواد ته راشي، او موږ غواړو چې د مهاجرت سلسله واره یا زنجیري پروګرام ختم کړو.
And we want to get rid of chain migration.
نویش کلمو سیف الله سایپوف چې په دې پیښه کې نیول شوی، اسلامي دولت ډلې ته د امکاناتو په برابرولو او ملاتړ تورن شوی. دغه کس د پیښې په سیمه کې د پولیسو لخوا جوبل شوی او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. بلخوا د ازبکستان ولسمشر هم پرون د بنوچر وزارت پر ویبپاڼه یو بیان کې ویلي وو چې حکومت یې د دې ترهګر اقدام د پلټنو په لړ کې د ټولو قوتونو او وسایلو کارولو ته چمتو دی. د نیویارک ښار په روسي پیښه کې په وژل شوو اتو کسانو کې 15 د ارجنټینیا وګړي وو. بلخوا په اټلي کې د کیتولیک عیسایانو مشر پا فرانسیس په افغانستان، سومالیا او نیویارک کې د شو بریدونو په اړه ویل:
زه هغو ترهګریزو بریدونو خپه کړم چې په دې وروستیو کې په سومالیا، افغانستان او د اکتوبر په 1 نیویارک کې ترسره شول. زه د تشدد د قسمه فعالیتونو غندنه کوم او د پیښو قربانیانو د ژوبلو تنانو او د دوی د کورنیو لپاره دعا کوم. موږ له خدای غواړو چې ترهګرو زړونه بدل کړي او نړۍ له نفرته او د هغو وژنو کوره لیونتوب آزاد کړي، څوک چې د وژنو لپاره په ناسمه توګه د خدای نوم کاروي.
یاد وي چې په یورپ کې د ګاړو په واسطه وژلو په پیښو کې په 13 میاشتو کې لسګونه کسان وژل شوي. د 2018 کال په جولای میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې یو تن غټ ټرک په لارو وروخې جابو او شپږ اتیا کسان یې وژل او په سلګونو نور یې جوبل کړل. تش په نومو اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمواري ومنله. له دې 15 میاشتې وروسته د تیونس یو پناه غوښتونکی چې له داعش سره یې خپل تړاو ښودلی وو په مرکزي برلن کې یې په ګڼه ګوڼه ټرک وروخې جابو چې پکې یې 12 کسه وژل او 30 نور یې جوبل کړل. همدارا سه کال په اپریل میاشت کې یو ازبک پناه غوښتونکی چې د سیاسي پناه درخواست یې رد شوی وو په سټاکوم کې یې 3 کسه په ټرک وژل. دغه راز یو تن د اګست په 18 په بارسلونا کې په ګڼه ګوڼه ګاډۍ تیر کړ او 10 کسان یې وژل. د پولیسو په وینا دغه برید مشکوکه سغدریزه وسلوالو ترسره کړی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غواړئ. د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې او د دې شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن اړوند نور اسناد او مواد خپاره کړي دي. سی آی ای د یاد امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وای دغه اسناد چې په 2011 کال کې د اسامه بن لادن پر کور د يرغل پر مهال ترلاسه شوی دي، د شفافیت لپاره د ملي امنیت د لومړی توبونو او خلکو ته د معلوماتو ورکولو په پام کې نیولو سره خپرېږي. اسامه بن لادن په 2011 کال کې په پاکستان کې وژل شوی وو. فریبا ظاهر نور را کوي.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای په یو تازه اقدام سره د القاعده شبکې په اړه د خلکو د معلوماتو ډیرولو په هدف تیره ورځ د دغې شبکې په اړه نوي اسناد خپره کړل. په تازه اسنادو کې چې د چهارشنبې په ورځ خپاره سول لیکونه، فلمونه، غږیز او ویډیو فایلونه د القاعده شبکې اړیکې او عادي کورنۍ مکاتیب شامل دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د دغو اسنادو برېښنایي لینکونه هم پر خپله وبپاڼه خپره کړي دي څو مراجعین لاسرسی ورته ولري. دغه اسناد په 2011 کال کې د پاکستان په ابتاباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه سوي دي چې ځینې برخې یې وړاندې خپرې سوي وي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې پر خپله وبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو اسنادو په خپرېدو سره د بن لادن اړوند یوازې هغه دوسیې محرمې پاتېږي چې د خپرېدو حق یې خوندي دی او یا د هغو اسنادو خپرېدل د امریکا ملي امنیت په مستقیم ډول ګواښي او یا هم تش او تکراری فایلونه دي. د تیر ورځې خپره سوي اسناد له څو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتو او دفاعي ارګانونو سره ول. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو د ملي ریاست دفتر تر ارزونې وروسته ځینې اسناد په نوبت سره په 2015، 2016 او هم د روان میلادي کال په لومړیو کې خپره کړل. دغه اداره وایي دا اسناد یې د امریکا د ملي امنیت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره خپره کړي دي. د سی آی ای مشر ویلي د ده اداره به په نورو فرصتونو کې هم هڅه وکړي چې د ملي امنیت د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په پام کې نیولو سره د امریکا له خلکو سره معلومات شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استاو سم. تاسو د مشال ریډیو اونیس پروگرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د نړۍ په پرمختللي هوادونو کې زیاتره ځوانان د 18 کلونو په عمر کې د 12 پاس کولو نه پاس د مور پلار او کورنۍ نه خپل مالی بوج اوچت کړي او ځان ته کار روزګار ګوري. دغه ځوانان که خپل تعلیمي سلسله وړاندې جاري ساتل غواړي نو د هغې لپاره په خپله پیسې ګټي او لګوي، او که د ژوند نور ضرورتونه لري نو هم په خپل ورته مالی تنظیم کوي. خو د پښتنو په ټولنه کې څېړونکي وای تر 14 او ان تر پی ایچ ڈی پورې زیاتره ځوانان هم د خپل کورنۍ نه پیسې غواړي. بیا د ځنې ځوانانو مشران که ځنې سخت مزدوري کوي نو هم دوی ته د هغوی سره په مرستو ځان خنخ کاری، چې د کارپوهانو په وینا دا په ژوند کې د ناکامۍ اولنۍ پوړۍ وي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان رحیم شاه د کامیابۍ حال اوري چې کباب پخوي او خرڅوي، خو د دې سره سره یې ایم فیل کړی او د وړاندې تللو اراده هم لري. نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
د خیبر پښتونخوا د ضلع دیر تحصیل یا دینځای خاد ځای کلي اوسېدونکی یم. خیره یې زمونږ د محلي نوم دی او مونږ په دې خپل کلي کښې خادزو های سکول نه میټرک کړی دی او څه دسې څه مرحلې هم په دې ژوند کښې راغلی وې زمونږ د سبق په دوران کښې، چې هغه مرحلې زمونږ د رکاوټ سبب جوړې شولې. لکه تقریبا د اتم پورې ما یو تعلیم جاري ساتلو، نو د غربت په وجې نه چې دی نو ما هغه خپل سکول چې دی نو یو کال مس کړو پرېښودلو. بل کال کښې ما اډمیشن وکړلو او هغه میټرک ما دلته نه خپل های سکول خادزو نه آرټس کښې ما میټرک وکړلو، خو په آرټس کښې زما هم لکه سیکنډ پوزیشن په خپل سکول کښې راغلو په 10 کښې میټرک کښې.
رحیم شاه وایي په دغه موده کې یې په بېلابېلو کارونو روزګارونو پسې منډې ترړې وکړې خو خوند یې نه و، نو د خپل پلار سره یې په کلي کې د کبابو په کړي کې لاس امداد شروع کړو او ورسره یې خپل تعلیم هم جاري وساتلو. نوموړی زیاتوي
ما خپل واپس اډمیشن د بل چا نه قرض واخیستلو، ما خپل اډمیشن په کالج کښې وکړلو خو ما هغه خپل همت ونه بایللو او هغه خپل رور سټیپ بای سټیپ ما د بټخیل ډیګری کالج نه چې دی نو بی اے ریګولر وکړلو او د هغې نه بعد چې دی نو ما ایم اے اردو پرایویټ د ملکن یونیورسټۍ نه وکړله او د هغې نه بعد ما بیا بی ایډ وکړلو او د بی ایډ نه بعد بیا ما اسلامیه کالج یونیورسټۍ پېښور کښې په ایم فیل کښې اډمیشن وکړلو او هغه ایم فیل ما ډېر شکر الحمدلله سر ته ورسولو.
دا چې زیاتره ځوانان یوازې تعلیم کوي او بیا هم ګیلمن وي چې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د کبابو د کړي کولو سره سره یې تعلیم څنګه جاری وساتلو؟ رحیم شاه وای
او دا غین بعد بزر پلار سره په غکار کې امخته شو ما وغه پلار سره په دکان کې ما نو اکار ماته غرور پر خود د نه هم نه ته ماته هغه دکان پلار والے کړه او پای کې واجب باندې مال شي کول او غرور برا سره وکشر د 9th نو وخت نه تر د پالسم د امپل پوری د زما د فاست ټایم یو حصہ د کالج نه بعد د مسته نه بعد مخفل لکه د غکار ساتل دي او د مو څونه تعلیم حاصل کړه دي دا هم د دې کاروبار په وجه باندې د دې نه پیسې ما وصول کړې ده او ما پر خپل تعلیم جاری ساتل دي.
نو مولي نه مپختلی چې د اعلی تعلیم نه پاس یې په کار روزګار کې څه بدلون راغلی، یعنی دا محل څه حل ځلې کوي؟
نو دغه د ژوند حل ځلې روان دي. دلته زمونږ اخوات یو کالج دی، الفاروق کالج، هغه کې د سحر زما ټیچینګ دی، سحر هغه کې کلاسونه اخلم او د هغې نه بعد د کور ته راشم. نو کور کې ښه هله ځلې هغه ورکو، د هغې نه بعد د مازیګر د مانځه نه بعد زه بیا خپل زمونږ کمپیوټر کې دی، هغه خپل دکان کې دی، هغې باندې زه کښېنم او د پلار سره بیا هغې کې داسې مزاد کوم. لکه مونږ د اصل نه کولالان یو، هغه کولالي خو اوس نن سبا مونږ خو ډېر وخت وخت چې پرېښیم ده او پلار مې کوم دی کبابو دا کار کوو، نو په هغې کې مونږ د هغوی سره ملګرتیا اختیار کړل. اوس دغه کار دی زمونږ خپل، لکه ډېر وخت نه ده 35-36 کال نه دغه کار زمونږ روان دی. که نه
رحیم شاه وایي یارانو دوستانو یې ورسره د کبابو د کړي له وجې په تعلق کې هیڅ ډول کمی نه دی راوستی او د ده روزګار ته یې تل په درنه سترګه کتلي دي. البته ځینې پېژندګلو خلکو ورته د دې کاروبار پرېښودلو خبره هم کړې.
داسې خو ډېر خلک زموږ په دې معاشره کې داسې تله راتله به او ډېرو، لکه نن سبا هم ماته ډېر خلک داسې وایي چې بای لکه دا تا خو دومره تعلیم کړی دی او دې کړي په درېدو ته لکه ته ښه نه ښکاري او ستا داس خا پسخا جامې نیولې دی او دا ولاړې دي. لکه نو دا هغوی ته زه دا خبره کوم چې نه مزدورۍ کې څه آر نشته دی، څه شرم نشته دی. کنه زه دا چاته وایم چې ما ایم پی ایل وکړو یا زه په دې کالج کې زه لیکچر یم او د دې د وجې نه زه خپل آر ګڼم چې زه دې کړي ته ولاړ یم. نو په دې باندې څه آر او شرم زه نه محسوسوم او نه ماته راځي په دې باندې. الحمدلله ښه خوشګوار زندگی روانه ده، ښه بهترین زندگی روانه ده. دا د محنت برکت دی او د مور پلار دعاګانې دي چې دا ژوند ښه ډېر خوشګوار روان دی او څه آر او څه شرم په دې مزدورۍ کې په دې محنت کې ماته نه محسوسېږي.
د رحیم شاه د ماشوموالي او کور کلی ملګری ګوهر علي ګوهر سره مخابري کړي. هغه د نوموړي په حق له وویل
رحیم شاه جی کم دین او هغه یو ډیر زیات قابل انسان دی او بلدا چې د دوه غریبي دې سیوا او خپل غریبي د خپل مخ ته یو کار ونه کړل او خپل کاروبار چې هغه کوم او هغه وسه جاری وساتلو او د دې وجې زم دغه سره ډیر زیات هغه باندې د فخر دی او زم په هغه باندې مطلب دی چې یو یو ار پی کوچ زم د سی یو مرګ او مطلب دی چې په کوم کار کې چې انسان دی چې هغه چې انسان له پکاره کاغار کاری چې هغه ته سړي درونو ګوري دا خبر دغه په ذهن کې و او د دې وجې هغه خبر چې تم دغه هم تم ته یاره دوستۍ کوم د ګیلنه کړی چې بای ماته پلان کې دا خبر وکیا ماته پلان کې وخت ځان د سی پاتې را لینا هغه هر وخت د اخر خپل مهنت کړی دی چې سولې سربخ سره مینه د دوه د خپل کباب په خولو سره مینه راځي چې پاکي دا غرض خوږي.
گوهر علی گوهر زیاتوی چې د رحیم شاه په بریا ټول یاران دوستان او کور کله فخر کوي. د رحیم شاه د مور او پلار سره مو هم خبرې کړې چې د وی لانډ د مینه پاس پي واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې دا اصل د یو داسې غریب خو با همت ځوان د ژوند حال اوره کوم چې د نهم جماعت راهیسی د پلار سره د کباب پکړی کار شروع کړي او په تعلیم کې هم ځان اعلی مقام ته رسولی دی. د مشال تر څنګ سه
رحیم شاه کباب پخوي او خرڅوي خو ایم فیل یې کړی او د پی ایچ ډی په تکل کې دی. د نوموړي پلار ګل شاهزاده راته وویل چې زوی یې شمله جګه کړه. وای چې په روزګار کې هم تر شا ولاړ وو او په تعلیم کې هم وړاندې لاړې. دې خبرې یې زړه ډېر خوشاله کړی دی.
ډېر زیات
ډېر زیات خوشاله شو اور ډېر زیات خوشاله شو او بلا خپل ډیپټی خپل کاروبار ډېر ښه کوي خوشحاله یو اوس کاروبار کوي او زه هم نو ساسي ګردم خپل مونږ اوس کوم او دو خپل کاروبار کوي ښه په شوق باندې او ډی ټی ایم کوي د اسکول او بیا خپل کار هم کوي
هلته د رحیم شاه مور ابی د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی ډیر د غریبۍ وخت تیر کړي خو په دغه وختونو کې هم رحیم شاه نه یوازې خپل تعلیم جاری ساتلی بلکې د خپل کورنۍ په مالی حالاتو بدلولو کې هم د خپل پلار ملا مضبوطه کړي وا
زمونږ ډیره غریبي وه ځکه چې زمونږ دونه طاقت هغه د سبق لپاره نه کېدو خو د هغه بیا خپل دغه همت و دغه له کوټې وه ماشوم وه دونه دغه نه وه خو بس هغه خپل همت هم کړی دی خپل سبق د خپل مزدوري هم کړی دی لکه زما مخکې ډېرې جنکۍ وي نونه مې وډاره ټول نه کشر دی وه زما او ډېر زیات دی په ما باندې نازدین وه خو نه دونه وه چې دغه خپل همت هم کړی دی خپل مزدوري هم کړی دی خپل چا ته یې کتلي دی خپل کور ته خپل خویندو ته یې کتلي دي او هغه خپل دغه کړی دی او شکر الحمدللہ خپل سات باندې ډیر شکر دی چې هغه خیر دی هڅه او د دې او اوسینه خیر سبق هم یې له خیر او ادمی ولا وصاب له ورځې وکړو او له تو سره خپل سبق هم وای او خپل سکول تم زی او استاد یې او له خپل کارم کې تاسو سره الحمدللہ
د رحیم شاه مور ابی وای چې د ډیر نیاز بین وو خو بیا یې هم دا هیڅ کله تنگ کړی نه دا
دې په ورکواري باندې ډیر زیات خپل خو یو خو یو خدغه کو ډیر ډیر مانس دین په لوي کړي او ډیر ناس دین مساتري وکړي لکه د خپل ناس دین ته په وجود ام د خپل خو د وره د خپل دغه او خپل سبق نه پټې هم تلې لري چې سره جن د ګړل دې څه هته لري چې سره د خلی ګل چا ته نه لکړي چې سره دې پالتو باس کړي دې په دې خبرې نه کوي لکه د دې خپل عادت دی او دې دې ځات خاصه دې زما خو دې دې تاسو بوت وايي چې نه دلته خپل ځخه نه پاره چې راځي سوي مدا سره یې پاک شکر دې شکر دې
د نوموړي د نتیجو نه پاسې د مور اسه احساسات وو
نلم دې شکر ادا کړی دې نلم دې رضایت دا کړی دې شکر ادا کړی شکر الحمدلله چې سړي بچی ته الله دوه نه وکړو او دوه چت مقام واغس او دوه نه غي وکړو نو صدقې باندې دې رضایت لارې او زو دا خو دې دې نه ټول مشران خويندي لکه دې رضایت خوشاله مونږ او دې رضایت تغول کی او دا دې رضایت را خبر او څنګه دې چې مونږ سړي باندې او دوه نه غم نه لکه دې خپل همت باندې دې رضایت خپل کردار ادا وکنه
بلخوا د رحیم شاه ورور بلال خان وای چې دې د مشر ورور په احترام کوي خو په کلی ولس کې هم خلک د رحیم شاه ډیر صفاتونه کوي
هر څړې لکه مونږ ته کوي چې لکه دا د دې څه مونږ د دې مر څړې لکه نو دي بلې کنه لکه هغه خپل زړه کې لکه خپل تعلیم او خپل کار سره د خپل کار سره خپل تعلیم پوره کوګنه او دا دیګیا دي کوي او لکه خلک ډېر دغه کنه لکه هر څړې صفات کوي او هر څړې چم ځاون ته ټوله لکه باندې او خځې دې په هر څه کې ویني مګر هغه ډېر دغه کوي ما ته ویلی مو دا ته څنګه یې سبق وای خو ما نه یې هغه په مخه ما ته یې جنم ما ته یې داخله بدلوالم او یو رسته نه مو زما هر څه وړي خو ما ته یې لکه نور نه دی نو بس هغه یې رستا خپل جوړ لیکن په زور را باندې نه شو ویل او نور خو ډېر زیات مینه پیرا ده کړی نو کمی خو خامخا دی لکه بس کمی شپې وای نه تعلیم ته تللی او لکه بیا دې چې دغه تعلیم مخامخا کمی وزره مو چې ما ویلې نو ډېره بخوف نه چې یو څنډه خو نن یې وڅومې نه یې او وڅار مارکو کوم چې ویلې مې نه خبره
په اخر کې رحیم شاه د ځوان کول پنوم خپل پیغام کې وای
زما پیغام دا دی خپل نه یو د دې نوجوانانو ته چې د خپل تعلیم سره سره مهنت او کار روزګار د بهترین شي دی او دا انسان کې خپل هغه جذبه پیدا کوي د مخ د تلو یو منډه ولا ورته نو چې دوی خپل مهنت د تعلیم سره سره کاروبار مور پلار سره څومره کاروباري هغې ته ورسره لاس امداد وکړي منډه تړل ورسره ووایي نو کېدای شي انشاءالله د هغوی زندگی نوره هم اسانه شي او مخکې ورته اسانتیا پیدا شي
رحیم شاه د خیبر پښتونخوا د زلادیر تحصیل ادینزی خادکزی کلي اوسېدونکی دی د کباب او کړه چلوي د دې سره سره یې ایم فیل ډیګری کړي او وای چې پی ایچ ډی هم کول غواړي نو موړې زیاته وی چې ځوانانو ته پکار دي د تعلیم سره سره لګ ډیر کار روزګار هم کوي د سره با د ځوانان په عملی ژوند کې ډیر بریالي وي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېد تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړي او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه پورز